برنامه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت 2:03 هم زم تاسو ازادي راډیو ته غوښتم مخکې تر دې چې خبرونه تلل شو د ځوان فکر خبرونه درته هم لرو مونږ سره اوسې د طالبانو د حکومت بارنو چارو وزارت پر لبنان باندې د اسرائیل بریدونه په کلکه غندي او هغه د نړیوالو اصولو او اخلاقي معیارونو خلاف عمل بللی دی. دغه وزارت د سې شنبې په ورځ د تلې په لسمه نیټه د بیلمې په خبرولو سره د سیمه نړۍ لیوادونو غوښتل چې د اسرائیلو د تیري د مخنیوي لپاره جدي او ګډ اقدام وکړي. په دغې لمه کې په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ویل شوي چې په فلسطین او لبنان کې څه روان دي د توجه وړ نه دي. نصر الله تیرونی د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیلو په بریدونو وژل شو. امریکا د ایران لملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دغې ډلې یوازینۍ پوځي څانګه په تورلس کې اچولې ده. حزب الله د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د حماس ډلې د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د وژل کېدو په اړه خبرګون ښودلی و. هنیه روان کال د اسد میاشتې په لسمه نیټه د ایران په یوه کلي کې په یوه هوایي برید کې وژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیلو ور واچوله. حماس د امریکا متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې لخوا د یوه ترهګر سازمان توګه پرزنټر شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی واي په افغانستان کې خزي دایې تر لاسه کولو لپاره فرصت لري. دغه سازمان نن چهارشنبه د میزان یولسمه په پخوانی ټویټر ایکس باندې کې زیاته کړې چې په دې باد کې زرګونه خزي د خپل کورنیو د ډوډۍ غټون کړي. دبليو پی ویلي چې هڅه کوي په ټول افغانستان کې لخصو سرمرسته وکړي چې نوي مهارتونه زده کړي او خپل پخو ودرېږي. په تیرو درې کلونو کې وخت له ستنې دروسته د طالبان حکومت په افغانستان کې پر خزو منځونو سخت بندیزونه ولګول چې یوه په کورنیو او بهرنیو نه دولتي ادارو کې د ویل کارکولو معنی کول دي. یو کال څخه زیات وخت کې طالبان په ټول افغانستان کې د خزو سنگارخونی هم تړلې دي. پر خزو منځونو د طالبانو بندیزونه د لویدیځ ودونو له سختې نیوکې سره مخ شوه دي چې په پایله کې په دې ورسوي کې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند په ګډه لمه کې ویلي چې په افغانستان کې د خزو لکونو څخه سرغړونې د بام کړی نو دوی به طالبان د عدالت نړیوال محکمې تر وکاږي. د دې اعلان په خبرګون کې د طالبان حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د خزو حقونه خوندي دي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه د تلې ولسمه ویل چې د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیلو په نوې بریدونه کې پیو ورځ او شپه کې لږ تر لږه 2 ډیرسنه وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس په ښار کې خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړل. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړ چې پر دغه ښار د اسرائیلو له وایي ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په غزه کې د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه له یو کال راهیسې روانه ده. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د وی تر هغه ډلې په توګه پیژني. پر غزې د اسرائیل پراخ بریدونه وروسته لاغه پیل شو چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس جنگلوی د اسرائیل پر بیلابیل سیمو بریدونه وکړه چې 1200 کسان یې وژل شول او شاوخوا 230 یرغمل کړل. د حماس تر ارادې لاندې د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 5500 کسان وژل شوي دي. دغه شمېر تر اوسه خپلواکو سرچینو هم نه دی تایید کړی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پر اسرائیلو د ایران برید په کلکه غندلې او د اسرائیلو پر خوندیتوب د ټینګار په ترڅ کې ویلي چې فرانسې په منځني ختیځ کې خپل ټولې پوځي سرچینې چمتو کړې دي. د فرانسې د جمهوري ریاست د بیان له مخې ښاغلی ماکرون ویلي دي چې د لبنان حزب الله ډله باید د اسرائیلو او د هغوی د وګړو پر وړاندې تروریستي اقدامات بند کړي. د حزب الله سیاسي او پوځي ډلې ته چې د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي امریکا د یو تروریستي سازمان په سترګه ګوري، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د فرانسې ولسمشر همدارس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو له مخې د طالبانو د ارضي تمامیت او ملي حاکمیت د اعادې غوښتنه کړې ده. له بل خوا د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اسرائیل د ایران پرونی عملی بې اغېزې بللې ویل دي چې د ایران پر وړاندې د اسرائیل د اقداماتو پر ملاتړ کوي. د ښاغلي بایدن په وینا امریکایي ځواکونو د راکړې عملو پر وړاندې د اسرائیل د دفاعي عملیاتو ملاتړ وکړ. او رسې خبرم ده چې د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارټر نن د سولو کالو شو. د ښاغلي کارټر کورنۍ ملګری او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارټر د امریکا لمړنۍ ولسمشر ده چې 100 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1900 څخه تر 1901 پورې د خپل واد د 9 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د خپل دورې له پای ته رسیدو وروسته د کارټر مرکز مشري په غاړه واخیستې. د دې مرکز یو مهم پروژه څخه د ګلوبل 2000 نړیوال سازمان جوړول دي چې دنده د درېمې نړۍ په ودونه کې د ناروغي کنټرول او کرنیزو تولیداتو ته وده ورکول دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
س
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام ته مو ز فریده سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت حرکت کوي. په ستونزمنو حالاتو کې تاسو ځوانان خپل روحیه څنګه قوي ساتي؟ کله چې تاسو له ستونزمنو حالاتو سره مخ شئ څنګه تصمیم نیسئ؟ او په هیګي کوم تصمیم چې نیسئ سم دی او کنه؟ نن په پروگرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. لا تاسو ځوانانو او روچه تاسو په دغه ستونزمنو حالاتو کې چې کار نه لري له زده کړو راګرځول شوی یاستئ او یا ورته نورو ستونزو سره لاس او ګریوان یاستئ څنګه خپل روحیه ژوندۍ ساتئ او هڅه کوئ چې ستونزې حل کړئ. په پروګرام کې سره مېلمانه هم شته دي. خو ورېدونکو تاسو ته هم وخت درکو. هغه کسان چې غواړي موږ سره په پروګرام کې خپل نظر شریک کړي زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم 00 420 24 25 او 00 420 24 25 دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي. کولای شئ چې په دې شمیرو هم دا شیبا از مکس سټډیو ته څنګه وایي چې چیرته مو په ټلیفون کې کریډټ نه وی کولای شي چې لاند څنګه وایي پته مو پات شي لدی زې باز مخام کران تاسو سره برتاړي کوي سي خبرونه کې سره ملمانه هم شته دي چې دا موضوع بر سره و څېړي. لزده کلو راګرځول شوی محصل سوریا خان لیکوال او خبريال عقلا سات د کډوالو د حقوقو او مدني فعال شبیر سلیمی او افغان خبريال متی الله زکی دوی سره په خبرونه کې تاسو ټول قدرمن ستړي مشي خبرونه ته په خیر راغلی. سوریا تم پروگرام ته ستړي مشي په خیر راغلی. که تاسو راته وایستم دغه پوښتنه راته ځواب کړی چې موږ وایو ستونزمن حالات دغه ستونزمن حالات کله وی او ډیر کله ور سره کوم وختونه کې وسره ډیر کله ځوانان مخ کیږي.
سلام علیکم هلی تاسو په فائدہ جنې سوس درنو ټول مېلمنو ته او مې د زړه د ټول اوریدونکو ته مننه ستاسو د بلنه. ستونزمن حالات زما په اند فکر کوم چې هر یو هغه حالت په هغه حالت کې یو ځان یو کار کاغذ نه نه کې خزینه یې کنار وکا خزای چې نشي کولای خپل هغه د سره درې چغړې کوم کارو کې یو شي ته لاس نه واچي یا هم یو عمل وکي یا هم یو تکړه وکي هر شي چې هر هغه عمل چې ته نشي کولای ستاسو مخه کې یو خند هغه یو ستونزمن حالت دی. یو حالت دی چې ته یعنی خپل هدف ته نشي رسیدلی هغه حالت نه دی پریدي چې ته خپل هغه هدف هغه د سره کار ته ورسیږي که هغه هر رقم کاری کومه څه ژوند کې ګلچاري وګورو کړي زکه بیچاره وګورو کا اقتصادي کمیتی هر شي کې چې هر هغه عمل چې زمونږ دي کارونو په مخه راځي او هغه هغه ته خن جوړې دغه مخه کې معنی جوړيږي نو هغه حالت چې موږ خپل هدف ته نشو رسیدلی موږ هغه حالت ته موږ سترري حالت یا هم بد حالت وایو شو. دا زیاتره وخت دا په زمونږ په ټولنه کې موږ ټول څور سره آشنا یو ځکه چې زه خپل یو ځوان قشر د ایسای مزویګه ما چې نه کېنه دې زیات راته احساسات شته ځکه چې زه خپل یو انجلۍ ما د انجلۍ ته انجلۍ ته لکه ته هر څوږي ته دې حالات سره دې زیات تر وخت مخ کېږي زیاتره خصوص موږ خپل په یو په دې درې سلور قانونو کې زمونږ ځوان قشر چې دا خصوصا بل خصوص چې نه کېنه چې د ټول دې حالات سره ډیر ځت مخدي ځکه چې دوی د تعلیم څخه پاتې دي د مکتبونو څخه راګرځېدل شوی دي د مکتب دروازې په باندې د پښتون دروازه باندې دا ورو ورو د کار زمينه په باندې نور هم شرایط ورته خرابېږي نور هم شرایط ورته سختېږي چې دوی نشي کولای چې د کور او ځای هم خپل هدف ته ورسېږي هغه شی چې دوی فکر کړی هغه د ځکه په برخه کې هم د وظیفې په برخه کې په دې حالات کې دوی دغه سړی حالت یې دا هم د خراب نوري هغه سره دوی مخامخ شوی دي یا تر څو د ګورم د انجنیر د جنکیانو سره د ګیمرمنو سره کچې ته موږ یو د دې ته وګورې دا باندې نه انصافي زیاتره ځوانان هم د حالت سره مخ دي ځکه چې اقتصادي حالت د وطن خراب دي پیدا مې سره ځانګړي ګورو
په دې برخه به د خغلی زکینه پښتنه وک چې هغه رڼا واچي چې افغانستان کې اوس سنجونی لزده کړو پاتې دي د دوی لپاره دا وضعیت ستونزمند دی چې دوی نشي کولای خوندزی او تلاړ شي لکار را ګرځول شي دي. تاسو دیو خبريال په توګه راته وایست خغلی زکی کله چې یو ځوان کار نه لري هغه ته چې کورنۍ ورته غاړي وي دغه وضعیت څومره یو ځوان ته ستونزمند دی یو څنګه کولای شي چې یو څه حل لار ورته پیدا کړی؟
سلامونه تاسو ته ښاغلی سیال او د زاویه رادیو ټول اوریدونکو ته بده چې خبره بالکل یو ځوان هغه وخت له زورون حالت سره مخ کیږي کله چې د مسؤلیتونو ورلغاړي شي خو د لیبیټاری رنجیا هڅه چې وی غواړي ترلاسه کړي زلي غواړي خو دا غوښته چې له سره نه یو ځنه فکر دا د ځوان لپاره تر ټولو سپینځون حالت دی چې سره مخ کیږي په دغه وخت کې ځوانانو ته پکار ده چې دوی له صبر او استقامت نه کار واخلي ځکه وایي ژوند د مبارزې ځای نوم دی لیکن دغه برخه کې مبارزې ته دوام ورکړي نو لري نه ده چې دوی به په دغه ستونزمنو حالاتو باندې بریالي کېږي او هغه څه چې دوی غواړي ترلاسه کړي هغوی ته به لاسرسی پیدا کوي.
تاسو خپله د دغې خبرې سره څومره موافق یاست؟ ځکه ډېر کله دا خبره ښکته پورته کېږي د ځوانانو تر منځ چې که تاسو زحمت وباسئ که تاسو کار وکړئ د دې هیله مندي شته ده چې یو څوک یوځای ته ورسیږي. په تیر کې به د چلی اوسوان پښتنه وکړه هغه به زحمت وستول چې دنده هغه وخت کې پیدا کیږي چې پیسې ولري یا واسطه ولري. اوس کې اوسوان ته کینی هغه وایي چې تعلیم به درد نه خوري همدا چې تله مدرسې فارغ وي دنده درته پیدا کیږي یا طالب د خپلوان وي هغه خبره چې خپل طالبانو کوله چې پټاوي کړای وي دوی ورته دنده ورکي. دغه خبرې دغه صبر کول یا مبارزه کول چې د ژوند نوم بل نومي مبارزه ده څومره روحیه واقعا پیاوړې کوي که اسی الفاظ چې موږ کاراو.
بالکل سیال صاحب تاسو خبره په ځای ده ډیره ځوانان خپل غهلي ټولې په دندې پوری تړې دوی ته پونتونه وایي دوی وایي چې ځل پونتونه پاره شو موږ به خدمت الله سبحان دا سال کې جهار کله پونتونه نه په زرګونه تنه فارغيږي خو د جز د غورتیا چې دا غا زرګونه کښ تر راځي یا نړۍ راغ ځوانان روزګار پاتې کیږي زما په نظر دوی کې ټولې هلي وایي په دندې پوری وتړې نو دا بیا نشو نه چې دوی هدف ته ورسیږي دوی که خپل د ذکر ترڅنګ یو کیسه باندې کار وکړي او څه ذکرې دا چې دوی لپاره پوره ځینې ژوند کې ترې استفاده وکړي او دا غرض دوی کوچنی کاروبارونو ته مخه کړي چې ډیر کم فرمای باندې دوی کولی شي یو کوچنی کاروبار پیل کړي خپل ځان او خپل کورنۍ هغه ستاسو څنګه ورته حل کړي نو دغه برخه کې دوی خپل اغلی تر رسیدلی شي چې په همدغه ورسته دوی سره نه هلي کېږي.
مننه قربان تاسو ته بیرته راوګرزم فکر کوم چې د سلمی صاحب اړیکه را سره رغیدلې ده. تاسو بیا هم ستړي مشوي تاسو به هر میشت یاستې دلته ډیر داسې ځوانان دي چې له افغانستانه په دې تیر دریو کلونو کې راغلي دي یا له دې وړاندې د کار په لټ راغلي وو د دې ځوانانو په اړه ته وایي د دوی لپاره دلته ستونزې څه ده د دوی شرایط څنګه دي؟
تاسو ته غوښتل چې الله او د ازادۍ رادیو ټول قدرمن او ویډیوونکو ته زباخنه غواړم چې مخکې د مایک ستونزه وزنه پیګم. تاسو په نړۍ کې تاسو د پخوانی پښتنې په تړاو باندې باید وایم د ستونزمنو حالات او د روحیې د لوړ ساتل په اړه یو خو هغه تکراری خبرې دي چې ممکن له ډېرو خلکو اورېدل شوي وي اما طبیعي ده دغه تکراری خبرې به دلیل نه دي د روحیې په پیاوړي کولو کې هر وخت مرسته کړي او په ټول دنیا کې تثابت تجربه ده او به هر ته کوم ځوانان راځي متاسفانه هغه د ستونزو د راپیدا کې دو ګراوند معلوم دی چې هغه بیرته کور دی افغانستان دی هلته چې موږ را لوی شوي یو او ځوانان شوي یو دلته جرادو هم طبیعي توګه ستونزې عمل کوي. مثلا یو چا پانتون ویلای په افغانستان کې بهر ته جرادی هغه پانتون نو غز دا کړی و هغه ونځي ته تاک او شپاړس او دولس کال زحمت استلای وي تاسو نه بیرته دلته مجبور دي چې لساره ژبه زده کړی او لساره یا لساره پانتون ووایي او یا هم یا فزیکی کارونه وکړي ستونزې متاسفانه بیرته د مغو ګراوند ریالیټي سره تړلې دي. یعنی هغه څه چې موږ په افغانستان کې تجربه کړي دي د هغه سره دلته هم طبیعي ده چې مخامخ یو یوازې محیطونه د محیطو په تغییر سره متاسفانه ستونزې له بیخه نه ورکیږي ستونزې له منځه نه ځي او د دې ترڅنګ کله چې یو افغان ځوان دلته راځي چې له ژبې سره نابلده وي له دلته له ټولنیز ژوند او فرهنګ او د دې خلکو له سیستم او هر څه سره نابلده وي نو طبیعي ده چې په ټولنه کې د ادغام لپاره او په ټولنه کې د بیا راپورته کېدو لپاره طبیعي ده چې ډېر سخت حالات څخه تیریږي. ځکه متاسفانه زموږ د ژوند هغه سټرکچر هم دغه څه خودل شوی دی او ستونزې له مغو ځای څخه راپیل شوی دی. چیرته زموږ د زده کړو سیستم سم وای؟ موږ چیرته و نړیواله ژبه زده کولای په وطن کې او په افغانستان کې؟ او یا هم د داسې کار فرصتونه وای چې هغه کار مو بیرته دلته کولای شوی؟ یعنی په ډېره کمه کچه ممکن داسې ځوانان پیدا کړو چې په افغانستان کې هماغه دنده وه او دلته بهر کې هماغه دنده لري. او یا هم داسې زده کړې کړي چې
په بخښنې سره چې ستاسې خبرې قطع کوم، بیا د دغې کسانو تر په منځ کې چې راغلي دي او اړ دي چې هر څه یا ټول ژوند له صفره بیرته پیل کړي، هر څه له سره ووایي، دغه د هیله مندي یو ده چې آیندې ته یو څه امید ولري، دا په کې لوړه ده. یعنې دوی هیله مند دي چې دغه دومره بدلونونه مني او په دې هیله دي چې راتلونکی به ښه وي د دوی لپاره.
متاسفانه هلته خو هغه عامه پوهاوی نشته دی د بهر په اړه. په افغانستان کې یو څوک مثلا شخصا زه هم وم، یعنی څه شی چې دلته حقیقت دی او څه شی چې ما په افغانستان کې فکر کوو هغه ډېر متفاوت دي. نو خلک په همدې خاطر زړه ښه کوي چې هلته نو زما ژوند جوړېږي، که وغواړم زده کړې کولی شم، که وغواړم کار کولی شم. یعنی هلته یوه مثبت روحیه ده، ما ته چې دلته د حقیقت سره مخ کېږي هغه یو یا دلته راځي هغه حقیقت ډېر فرق کوي، دا ډېره ستونزمنه ده. او په دغه حالاتو کې متاسفانه د هر چا حالت ممکن فرق وکړي. یوازې په روحیه لوړ ساتلو باندې هم مثلا ته یوه بهرنۍ ژبه نه شې زده کولی، ته په یوه ټولنه کې د روحیې په یوازې که روحیه ولرې متاسفانه دلته ژر نه ادغام کېږي. طبیعي ده چې د ذهني فشارو سره مخ کېږي، دا د په روحیه په ژوند په هر څه تاثیر لري. نو ممکن له سختو حالاتو سره یو څوک مخ شي. خب هغه ټول عقاید چې ممکن زه یې اکثره وخت په اړه خبرې کوم هغه ټولو ته معلوم وي چې هر څوک وایي چې دا وکړه دا وکړه دا وکړه. یعنی ځینې م هغه چې مثبت فکر وکړه، یو فزیکي فعالیت وکړه، تفریح وکړه چې د دغو حالت سره مخ نه شي. اما متاسفانه هغه اکثره وخت ډېرې تکرار خبرې دي او د هر چا په کیس کې ممکن فرق وکړي. ځینې وخت ممکن فزیکی فعالیت یو چا سره مرسته ونه کړي، ممکن یو چا سره د مستقیم ملاتړ یا حتی وسمه مشوره ورکول ممکن د حالت بدل نه کړي. اما د ستونزې د ریښې ستونزه ده چې متاسفانه موږ افغان ځوانان ورسره مخ یو، که هغه په افغانستان کې نه دي او یا هم بهر.
تاسې د خپلې شخصي تجربې نه راته وایاست، کله نه چې جرمني ته راغلی کوم ستونزو سره ډیر مخ شو یو کمیوي ته مودس حل لار پیدا کړ چې کنټرول ساسي پلاس کې وو یا هغه حل ساسي پلاس کې وو؟
دا د روحیه د لوړ ساتل او د فشار د کنټرول لپاره طبیعي ده چې هر څوک ممکن خپل طریقه ولري. یو څوک ممکن د دې ورته ولري چې مثبت فکر وکړلی شي، اما ځینې کسان دي چې کله له روحي فشار سره مخامخ شي دا ورته ډېره سخته وي چې په هغه حالت کې مثبت فکر وکړي. تر حال کې که تاسو روانشناسان نه واوې هغوی ټول وایي چې تل مثبت فکر وکړه. خو دې چارې ما سره مرسته کړې په ځینې نویو فعالیتونو ما تمرکز وکړه. مثلا هغه ولنټیر کارونه وو، له یوې ادارې سره مرسته وه په یوه برخه کې، هغه له ما سره د روحیې په لوړ ساتلو کې او په نوي محیط کې د راپورته کېدو لپاره ما سره ډېره مرسته وکړه. او بل مې مثلا چا چې دلته له ما نه مخکې تجربه درلوده یا ژوند کړی و له هغوی څخه مې د مرستې غوښتنه وکړه یا مې د یوې سالمې مشورې غوښتنه وکړه. ممکن زه دا هر چا ته نه ریکمنډ کوم، ممکن له چا سره دا مسایل مرسته ونه کړي. او بل دغه فشار په ژوند کې، د سټرس په ژوند کې، د زموږ او ستاسو وطن کې متاسفانه دا د وخت د تنظیم او د کنټرول مسله ده چې موږ ټول مسایل په یوه ځای کوو. مثلا که یو څوک په دې اړه باندې راغلی چې دلته کار وکړي، خو په ذهن کې او په د کوم کلونه ژوند چې دا تنظیم کړی وي، یو ټارګټ یې کړی وي، د هغې په اړه ممکن ووایي چې زه باید پوهنتون هم ووایم، کار هم وکړم. دغه شان متاسفانه زموږ ژوند یې ډېر ګډوډ کړی دی. د وخت د تنظیم ډېر مهم دی. مثلا زه یو کال کار کوم یا یو کال زده کړې کوم یا یو کال ژبه وایم، نو هغه سټرس او فشار په سړي باندې کمیږي. دا خپل د روحیې په لوړ ساتلو کې سری سره ډېره زیاته مرسته کوي. بل فزیکي فعالیتونه دي، ممکن له یو چا سره تفریح او له ملګرو دوستانو د کورنۍ له غړو سره د یو ځای کېدو خبر کول، دا پروسې هم مرسته وکړي. یعنې د هر چا کیس ممکن په ځینو مسایلو کې فرق ولري، اما عمومي پرنسپال همدغه دي چې له دې اخوا متاسفانه، یعنې داسې یو هغه نه ده که ته ټپي شي هغه اپریشن به په یو ډول باندې وي. متاسفانه همدغه فعالیتونه دي چې کار څوک وکړي ممکن یو په یو چا باندې ډېر اغېز وکړي، یو په یو چا کم اغېز وکړي، اما همدغه عمومي پرنسپلز.
مننه کورودان، تاسو ته بیرته راوګرځم. سوریا جانې، که تاسو ته راشم، کله چې دغه ارواپوهان ستونزې وي چې وایي یو ډول هغه ستونزې دي چې ستاسو په کنټرول کې وي، تاسو کولی شئ ورته حل لار پیدا کړئ او حل کړئ، او هغه دي چې ستونزې وي خو ستاسو په کنټرول کې نه وي، ته نشي حل کولی یا ته ورته حل لار نشي پیدا کولی. مګر دا چې هغه چا چې را جوړه کړې وي هغه یې په بنسټیزه توګه حل کړي، که اوس موږ چېرته ساسي نجونې چې په افغانستان کې له زده کړو پاتې یاستې، له کار راګرځول شوي یاستې، دې وضعیت ته وګورو، دا د حکومت کار ده. د یوې نجلۍ په توګه خپل تجربه دې راته وایي چې تا له دغې وضعیت سره څنګه ځان عیار کړی دی، څومره کوشش کوي چې دغه واقعیت ومني او د پرمختګ لپاره د په حل لارو فکر کړی وي؟
واقعیت خبره ده، ځینې ستونزې چې انسان په لاس کې چې د هغې حل لاره ورته پیدا کړي، ځینې ستونزې زیاتره ستونزې داسې چې زمونږ په اختیار کې نشته، نه مونږ ورته حل لاره پیدا کولی شو. لکه د مکتب مشکل ده، د پوهنتون مشکل ده، زمونږ د کار مشکل ده، چې ټول د طالبانو او چارواکو پورې مربوط دی، چې دوی ستونزه پیدا کړي چې بېرته باید چې دوی خپله دا ستونزه له منځه یوسي. چې متاسفانه دغه څلور تقریبا څلور کاله کېږي صحیح پلان هم نه لري، او نه په آینده کې به دوی موږ ته یو هیلې راکوي چې په آینده کې کېدای شي چې په دغه تاریخ کې په دغه میاشت کې په دې وخت کې به دا ستونزه حل شي. متاسفانه متاسفانه که دا خبره دوی هم نه کوي، خو د یو چینی په حیث، یو محصل په حیث باندې چې د زده کړو څخه راپاتې یم، دا د درې کلونو واقعا چې ډېر زیات ستونزمنو، چې موږ به هر ورځ چې د دې تېرېده لکه یو کال غوندې خلکو ته به داسې ښکاري چې دا درې کاله ده، خو ماته دا درې کاله نه ښایم، دېرش کلونه ښکاري. د مکتب څخه راپاتې، د پوهنتون څخه راپاتې، کتاب نه لرې، د استاد نه لرې، د دوی د مشورو څخه لرې، د هر شی هر هغه شی چې ته پوهېږي چې ستا د هدف ته د رسېدو یو لاره ده، چې د هغې څخه پاتې کېږي، نو دا درته یو ورځ یو ساعت هم داسې ده لکه کلونه کلونه چې درمن تېرېږي. اوس خو دې اوس دې حالت سره عیار شوي یو، خو د اول نه تر اوسه پورې لږ سره تغیرات راغلی دی، چې خو بیا هم دا ستونزمن دی. فکر چې کوم کله چې زیاتره وخت چې اورم هلکان چې د پوهنتون نه فارغېږي، زیاتره وخت چې اورم چې دوی وایي چې مونږ ماستري ته اپلای کړی دی، مونږ ماستري شروع کوو، دغه راباندې ډېر زیات بد تاثیر کوي.
سرایجانې، په بخښنې سره، یوازې دا واقعیت دې منلی دی چې دغه ستونزه زه نشم حل کولی، زما په لاس کې نه ده، یا که داسې حل لارو باندې نیم فکر کړی دی چې دغه درې کاله خو تیر شول، عمر تیر شو، له دې نه وروسته کلونه هم را روان دي، دا معلومه نه ده چې ښوونځي به پرانیستل شي یا پوهنتونونه به پرانیستل شي که نه، خو تا په داسې حل لارو فکر کړی چې وکولی شي حداقل یو څه یې جبران کړي؟
منلی مې دا چې دوی واقعا چې نه غواړي چې د مکتبونه نه، چې خو بیا هم ډېر ورته کوشش کړی کړی مې دا تر اوسه پورې کوم، خو دا خپل همت د لوړ سره نه ورکوم، او نه یې پرېږدم چې دا روحیا مې مړ شي. ما تر اوسه پورې د پوهنتون لپاره که چېرته کوم سکالرشپ یې ورته اپلای کوم، که د مخسرې لپاره یې پوهېږم چې اسمدونه را سره دي، زه کولی شم چې د دې د شرایط پوره کړم، ورته اپلای کوم، هر هغه شی چې زه پوهېږم چې زه د خپل هدف لپاره رسېدی شم د دې د لارې نه، زه ورته اپلای کوم. خو ما همت له لاسه نه دی ورکړی، کتابونه مې لټولي دي، ویبسایټونه سرچ کوم، ګورم کوم پوهنتونونه سکالرشپونه لپاره د هر مملکت لپاره چې دا منتظر اوسېږم چې دوی سکالرشپونه اعلان کړي، هغه شرایط زه وګورم، نو هر څه شته چې دا لاس اچوم چې زه اوس کولی شم چې خپل زده کړو ته بېرته دوام ورکړم. خو دا حالت چې دوی په موږ باندې راوړی، خو بیا هم منه دی منلی، ما د چا خبره، ما دې ته زه نه یم تسلیم شوی چې دا به زما د ژوند اخرنی فیصله یې، زده کړه به نور نه کوم، په کور ناست یم، زه به خپل پوهنتون یا خپل د ماستري خوب ته به ځان نه شم رسولی، خو هېڅکله مې دا نه دی منلی. خو کوشش تر اوسه پورې کوم، توکل مې په الله دی چې انشاءالله دا کوششونه مې یو ورځ نه یو ورځ رنګ راولي، انشاءالله به دا یو ورځ داسې راشي چې خپل خبره ته دوی ته به ورسوي.
سوریا جانې، مخکې له دې چې دا پوښتنه د ښاغلي زکي نه وکړم، تاسو نه غواړم وکړم چې په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې تاسو یادونه وکړه چې یو طرف نه د زده کړو دروازه بنده ده، بل طرف نه بهر له افغانستان وتل ستونزمن دي، که په دې شرایطو کې فرض کړو تاسو لپاره د یو ښه ژوند ملګری پیدا شي، دغه تصمیم نیونه به ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وي؟
د دې ناممکن راته ښکاري، که چېرته زه وغواړم دا تصمیم ونه نیسم، هېڅ په پروا کې مې ونه ساتم، زه انکار هم وکړم، خو فامیل، کورنۍ، ټولنه بیا موږ فریدي څخه چې دوی څه فکر کوي چې دا درې کلونه اوسو چې وڅا پونتون ټول باندې ته وظیفه نشي کولای. نو یو ښه ملګری چې درته پیدا کیږي چې څنګه داسې انکار کوي، آیا ستا په ذهن کې بل څوک شته دی، آیا ستا په زړه کې څوک شته دی، ته موږ ته نه وایې. دغه سوالونه دي چې زموږ په ټولنه کې موږ چې نکې نه ورسره همیشه مخ کیږو. که چېرته په یو رشته کې چې ته خو ګوري او انکار کوي، نو اولین پوښتنه چې خپل کورنۍ پیدا ټول درنه کوي، خور ورور مور پلار او دې دا پوښتنه کوي، بیا نور ټول فامیل د غړي د پوښتنه کوي چې ستا په ذهن کې په زړه کې بل څوک شته دی، بل سره بل چا سره دې داسې د واده د ورکړې ده چې د هغې سره د هغې په تمه ته ناسته یې چې دې انکار کوي. دغه سوال دا راپارېږي همیشه همیشه که چېرته رشته راشي او که رانه شي. خو دا ډېر زیات ستونزمن سوال دی او دې ځواب نه ممکن راته ښکاري چې زه ورکړم. که چېرته په دې حالت کې یو کس راته پیدا شي راته ووایي چې تعلیم پیدا، آیا داسې امکان لري چې هغوی موږ سره بیا ومني، موږ ته ووایي چې په آینده کې زه در سره ولاړ یم، ته دا خوب ته د ځان نه شه رسولی شي، زه به در سره ولاړ یم، سپورټ کومه دی تر شا ولاړ یم. خو ما ته داسې نه ښکاري په افغاني ټولنه کې داسې به سړي شته یا داسې هلکان به وي چې دوی خپل مېرمنې هغه خوبونه پوره کړي. ما ته دا امکان دا بېخي ناممکن راته ښکاري، امکان نه لري دا چې په افغاني ټولنه کې داسې به کورنۍ چې خپل انګور ته اجازه ورکړي د واده نه وروسته لاړ شي، سکالرشپ کې درس ووایي یا پوهنتون ته لاړ شي یا وظیفه وکړي. اوس خو بېخي راته شرایط بېخي ناممکن ښکاري، پخوا خو یو شی و، اوس خو بېخي ناممکن دی.
مننه تاسو به تر وګرځم. خغلی ځکه کې تاسو راته وایست کې یو نارینه په همدغه شرایطو کې یو د پکور کې کاروبار هم نه لري، په بخښنې سره په ټولنه کې کار هم نه لري، په بدو اقتصادي ستونزو کې وي، کورنۍ هم تر شاوي، دا څنګه کولای شي چې روحیه لوړه وساتي یا ښه تصمیم ونیسي په داسې یو شرایطو کې کاغه د کار پیل وي، کاغه د نوي ژوند پیل وي او کاغه له هیواد نه بهر وتل وي؟
کورنۍ کاروبار نه راپیل کړي، اوس دوی بیکاره شوي دي، اکثریت ته رواني ستونزې همدې له امله دوی بیکاره شول، رواني ستونزې همدې اخته شوي دي. خو زه بیا داسې ځوانان هم پېژنم چې دوی تېر کښې دندې درلودې، خوست یا کراچۍ ته دوی ودرېدلي دي، خو د خپلې کورنۍ هغه اقتصادي بوجې یو څه راکم کړی دی. د دوی سره دوی یو سالم مصروفیت هم پیدا کړی دی، له هغه رواني ستونزو نه هم ځان ژغورلی دی او بل خپلې کورنۍ سره
خبرې قطع کوم. یو هغه کسان چې دغه ښه وظیفه یې په تیر کې کړې وي یا په جمهوریت کې کړې وي یا هر وخت چې کړې وي، هغوی چې کله بېکاره کېږي زړه نه ښه کوي چې عادي وظیفه واخلي. دغه ډول کسانو ته ستاسو خبره څه ده؟ او هغه کسانو ته چې تاسې وایئ چې له کوچني کاروبار دې پیل کړي، لاس تر زنې دې نه کېني، ځینې خلک وایي چې زه خو غواړم چې کار وکړم خو کار نشته، دغه کوچني کاروبارونه څنګه دوی ځان ته جوړ کړي؟
ځینې هغه کسان چې هغوی کار نه لري وایي چې کوچني کاروبارونه هم نشته. زما په اند دغه پوښتنه ده چې ځینې خلک وایي د کار لپاره وسایل لټوي او ځینې دلایل لټوي. نو که دوی وغواړي له 2000-3000 افغانۍ، زه داسې خلک پېژنم چې هغوی له 1000 افغانۍ او 2000 افغانۍ نه پیل کړی دی او کوچنۍ کراچۍ ودرولې، په هغې سبزي خرڅوي، څوک نیو خرڅوي، هغه د خپل کورنۍ مازیګر کې راځي 200-300 افغانۍ هغوی د خپل کورنۍ لپاره حلاله نفقه پیدا کوي. نو زما له دوی نه غوښتنه ده ځکه که ته چېرته له وضعیت سره ځان عیار نه کړي، ځان ورسره برابر نه کړي، او هغه تیر ستا په ذهن کې چې ما مخکې ښې دندې کړې دي او له اوسني وضعیت سره ځان نه برابروي، زما په فکر دوی هغه ستونزې ورسره نور هم ډېرېدلی شي.
اوس په افغانستان کې ساسې پان باندې ځوانان په کومه مرحله کې دي چې هغوی پخوا ښې دندې کړې وي، دوی آماده دي چې عادي کار وکړي؟
ما مخکې وویل زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې هغوی ان په رواني ستونزو باندې هغوی له رواني ډاکټرانو نه دوا خوري مخکې اخلي، او بیا ځینې داسې کسان هم پېژنم چې هغوی خپل هغه ورځنی ژوند عادي بڼه مخته بیایي، که څه هم دوی به په هغه کچه خپل ژوند ونه لري خو هغه خپل سیستم روان کړی دی، ژوند یې روان دی. مزما په فکر بریالي خلک هماغه دي چې له حالاتو سره ځان برابر کړي، ښه نه وي یو څه ګزار حال زندگی باید دوی خپل په مخ وي.
مننه کور ودان. سلیمی صاحب که تاسو ته راشم، دغه ځوانان چې له افغانستانه بهر راځي او په اروپا کې ژوند پیلوي، تاسو مخکې اشاره وکړه چې د وخت تنظیم یو څه ستونزمنه وي، چې ځوان دا پریکړم کړی وي چې تعلیم بم کوي، دا پریکړم کړی وي چې ژبه بم زده کوي، او دایم په فکر کې وي چې کار بم کوي په افغانستان کې به کورنۍ سپورت کوي، دا هم ملاتړ بم کوي. دغه ځوانان دوی په تصمیم نیونه کې څنګه دي کله چې په ستونزمن حالاتو کې وي؟ تاسو خپل د دې نه څه تجربه لرئ یا کوم کسان مو چې کتلې وي چې دغه ستونزمن حالات په ښه توګه باندې مدیریت کړی وي، سم کړی وي؟
حالات او د تنظیم او د وخت د تنظیم او د شرایط تنظیمول دیونه امید کې لانه سخت دی. مثلا سړی په کور کې وي، د کورنۍ د غړي ترڅنګ وي، ممکن یو څوک پیدا شي چې د روحیه په پیاوړي کولو کې مرسته ترسره وکړي، د خپل شخصي حالت او د خپل شخصي سټرس او فشار لره وتل په حالت کې مرسته درسره وکړي. اما ته چې په یوه بیخي یوه بل هیواد کې وي، په یوه نابلد محیط کې وي، بغیر له ځانه څوک ونه لري چې مرسته درسره وکړي، مشوره ورسره وکړي، یعنې په فزیکي بڼه یې وویني، ممکن د موبایل له لارې هر څوک وي. اما هغه ارامک چې سړي ته څوک یو څوک چې ته یې په خپلو سترګو باندې ویني، هغه ډېر طبیعي وي او ډېره مرسته کولی شي. تاسو باندې دلته د فشار او د سټرس ځکه دا سیستم همدغسې جوړ شوی دی او دغه کارونه همدغسې دي چې موږ چې په هغو ټولنو کې ژوند کړی دی چې د هر کار لپاره کافي اندازه وخت درلودو، دلته د کارونو تیزوالی یا هم په کارونو کې ځنډېدل چې زموږ د توقع خلاف دي، دا پخپله د سټرس او د فشار زیږنده دي او اکثر وخت انسان پر روحیه باندې ډېر منفي تاثیر کوي. یعنی پخپله دغه د ټولنې او ورځنی ژوند د سټرس سبب کیږي. مثلا زه په لاسو بجو چېرته کار لرم، اما رسیدګي نشم کولی، ټوله شپه مې په سټرس کې تیریږي، ټوله شپه مې نارامه تیریږي. دا کار څوک وي؟ مثلا یو څوک دی، یو امتحان لري په یوه نوي محیط کې، له یوه نوي استاد او له یوه نوي هر څه نوي سره مخ کیږي، ممکن دا د میاشتې ونیسي چې یو څوک سټرس کې وي. او اما متاسفانه دلته خوشبختانه باید ووایم چې دلته حل لارې هم شته دي. مثلا په ډېر اسانۍ باندې یو څوک ډاکټر ته ورتللی شي، روانشناسانو ته ورتللی شي، له هغوی سره مشوره کولی شي. ځینې مشورتي مرکزونه دي چې په دې برخه کې مرسته کوي، له کډوالو سره هغه که د هر هېواد وي. او نورې لارې چارې هم شته دي، نور امکانات هم شته دي. یعنې کله چې امکانات وي، طبیعي ده چې هغه د ستونزې د کمېدو لپاره لارې چارې پیدا کیږي. مثلا هر ځوان په دې توانیږي چې ورزش وکړي، په دې توانیږي چې یوه تفریح وکړي، په دې توانیږي چې یعنې وس یې لري چې یو چیرته چکر ته ولاړ شي، او د دې تر څنګ یو نوی فعالیت شروع کړي. هغه مثلا د یوه نوي مهارت زده کول دي، ممکن نقاشي زده کړي، ممکن موزیک غږول زده کړي، او د دې تر څنګ ځینې نور فعالیتونه وکړي. اما د افغانستان په کانټکس کې دا مسله متاسفانه یو څه هغه ده، سخته ده چې چیرته له دغسې حالت څخه تیریږي، بیا د حل لارو د کمښت ستونزه هم ده چې هلته حل لارې هم کمی دي، هغه امکانات هم کم دي. اما هلته بیا د په افغان لحاظ باندې، په فردي لحاظ باندې د سټرس کچه هم کمه ده چې ځوانان ممکن دي اوس د زده کړو، د کار کولو او یا هم د مالي ستونزو په اړه باندې فشار ولري، سټرس ولري. اما دلته هر لحظه ممکن یو څوک له سټرس سره مخامخ وي، هر لحظه ممکن دا حالت تجربه کړلی شي، ځکه یو خو هغه د وطن نه لرې والی دی، له خپل کوره لرې والی دی، او نورې دلته ورځنۍ ستونزې چې دي، طبیعي ده چې ممکن یو څوک کار ولري، یو څوک ښوونځي ته ولاړ شي، یو څوک پوهنتون ته ولاړ شي، اما د ورځني ژوند سټرس ممکن د افغانستان تر لیول نه دلته بیخي وي. په ډېره کچه
دلته یو د ځوانانو ستونزه کراته وایس، دا ځینې کسان چې افغانستان نه راغلي دي، اول ته په خود اندو کارونه کړی دي، په خو پوزیشنونو پات شوی دي، دوی په اروپا کې آماده نه وی چې هغه کم کارونه چې دوی دلته کې ډوالو ته ورکی دا وکی. د دغه خلکو په اړه کراته وایس چې دوی د خپل وضعیت څنګه کنټرولوي، د خپل سټرس او فشار او دغه مالی ستونزو سره څنګه مخې ته ځي؟
متاسفانه تر کومه ده خو چې زه معلومات لرم په اروپا کې، طبیعي ده چې تر یو وخته پورې دولت مرسته کوي او یا هم دوی په دې لګیا وي چې ژبه زده کړي. یعنې له راتګ سره ډېر کم مسلکونه ممکن چې په افغانستان کې افغان ځوانان ویلي وي دلته په ډایرکت کار ساحې ته ځي یا به مستقیما کار پیلوي. اما زه ډېری کسان پېژنم چې کار نه کوي، د همدې خاطر چې ممکن دوی ته فزیکی کار کړل ستونزمن وي، یا هم یعنی دا سړی کلی قضاوت نشي کړلی. شته داسې کسان چې په ډېر لوړ پوزیشن په افغانستان کې کار کړی، همدلته همداوتي کارونه دي چې کوي او ستونزه نه ورته لري. اما په کمه کچه کسان شته دي. اما د دې تر څنګ بله ډله هغه کسان دي چې په نوي مهارتونو کار کوي. مثلا یو چا یو ژورنالیست دی چې طبیعي دلته کار پیدا کېدل، چې هغه په پښتو یا په دري ژبه باندې ژورنالیزم لوستی دی، یا هم هلته کار کړی، کافي اندازه باندې تجربه لري. زه اکثره داسې کسان پېژنم چې په نوي مهارتونو په زده کولو باندې کوشش کړی، یعنی د ټولنې د ضرورت په اساس باندې. هغه ممکن دوه درې کاله نورې اضافي زده کړي وي، او یا هم په یوه داسې اداره کې کار کول وي چې پاینده کې ورته د دې فرصت ورکړي چې هلته کار وکړي. اما کلي قضاوت د ټولو کسانو په اړه زما په نظر باندې هم دلته هم په افغانستان کې ډېر ممکن سطحي وي، او اکثره وخت ناکام وي.
مننه کورودان، تاسو به بیرته راوګرځم. عقیله جان ته بور شو په بخښنه سره. عقیله جان چې مخکې تاسو ډیر په تمه پات شوي، که تاسو راته وایاست په افغانستان کې سورای جان د انجونو ستونزې یادې کړي چې دوی ډیر ستونزو سره مخامخ دي، له زده کړو پاتې دي، کار نشي کولای، په کورونو ناستې دي، کاغه خبریاله نه وي، کاغه په هر برخه کې وي، تاسو دی وی لیکوالې په توګه، دی وی خبریاله په توګه باندې چې په افغانستان کې د کار محدودیت در باندې څومره ستونزمن، دغه ستونزمن حالات کې خپل هغه فشار چې در باندې وي دا راکمولای شي، او خپل روحیه لوړ ساتلی شي؟
سلامونه غلی تیال، تاسو ته، تاسو درنو ملمنو ته، او ټول اوریدونکو ته. کور ودان خبرنامه دا هغه د ټولو خبرې ما واورېدلې. د تیرو تقریبا درې کلونو سرایسي په افغانستان کې کله چې دغه حکومت بدل شوی، او یا دلته نجونو باندې او په میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګول شوي دي، بیخي زیات او دغه ستونزمنو حالاتو کې له دوی سره یا له دغې ستونزو سره مبارزه کول د ټولو افغان میرمنو لپاره ډېر زیات ستونزمن شوي دي. او دغه تیر کلونه چې دوی په څومره ستونزو باندې تیر کړل، نو زه نشم ویلی، ځکه زه خپله چې تیر وخت کې زده کړې مې هم کولې، دنده مې هم لرله، او لاغه سره په څنګ کې نور مصروفیتونه. خو دا چې هغه حالات بدل شول او هغه هر څه موږ د لاسه ورکړو، نو اوس لپاره یوازې په دې باندې زه خپل هم ډېر زیات په دې باندې کار کوم چې څنګه کولای شم په کور کې کار وکړم، څنګه کولای شم چې له دغه حالات سره مبارزه وکړم. او همداسې هغه ملګري چې زه یې لرم، لاغوی سره چې هغه خپل د ژوند تجربې شریکوم، یا لاغوی اورم، نو ډیر کله زمونږ هغه یوازینی هدف مو همدا وي چې مونږ څنګه کولای شو له دغه حالات سره مبارزه وکړو، څنګه کولای شو له دغه ستونزمن حالات څخه ځان راوباسو. نو دا هم بیر لپاره کاغه لیکوالی وي، کاغه د کور کار کې ځان مصروف کول وي، تر څو زمونږ ذهن ورسره را جوړ شي، او هغه کا د یوې ژبې زده کول وي. نو دا ټول کارونه موږ په ځان باندې عملي کړي، او اوس هم پکې همدغه کې بوخت یو، خپل هغه ذهني توازن مو مر سره جوړ ساتلی، ځکه له ډېر فشار سره نه مخ کېږو. او همداسې هغه برخه کې چې موږ غواړو کار وکړو، هڅه کوو، نو هغه کارونه مو هم را جوړ کړي دي. نو تر ډېره پورې زموږ هڅه همدا ده چې دې ته باید تسلیم نه شو چې ولا دلته پنجونو باندې بندیزونه دي، او بیا ټوله ورځ هم دې ته په سټرس باندې او خفګان ورته کوي چې افغانستان کې خو ولا بندیزونه دي، مونږ هیڅ هم نشو کولای. نه، مونږ چې خپل غواړو مونږ ډیر څه کولای شو، خو یوازې او یوازې هدف مهم دی، او دا غره لپاره کار مهم دی چې مونږ څنګه له دغه ستونزمنو حالاتو څخه ځان راایستلی شو. بدبختانه په افغانستان کې ځینې نجونې چې زده کړې کولې، هغوی داسې یو فکر لري چې مونږ ولا زده کړې مخکې کولې، او د زده کړو سره په څنګ کې موږ باید کور کې نه کوم چا سره همکاري وکړو کار کې، او تمام ورځ همدغسې کینو، په دې باندې فکر وکړو چې زموږ زده کړې به څنګه کېږي یا ولې نه خلاصېږي. خو زه وایم که چېرې یوه نجلۍ د پخلنځي په کار باندې بد نه ښکاریږي، ونجلې په دې باندې بد نه ښکاریږي چې هغه هغه حالات سره مبارزه کوي یا یو کار سره ترسوي. نو د همدې لپاره باید دوی هر ورځ کار وکړي، هغه د کور په کارونو کې ځانونه مصروف کړي، او د دې سره په څنګ کې که غواړي لیکوالي وکړي یا یو ژبه زده کړي، په دې باندې هم کار کول چې دوی پکې مخته لاړ شي.
عقیله جانې، که دا غره ته ځواب کړي، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ژوند کې باید هدف وي، او دغې لپاره باید هغه پیغلې دي که زلمیان دي باید ورته کار وکړي. څه فکر کوي په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې نجونې ورسره مخ دي، که یوازې د نجونو په اړه ته وایست، دوی به دومره هیله مند وي، دومره به روحیه پیاوړې وي چې دوی اهداف هم د اوسه وټاکي او په بیلابیلو لارو باندې حل لارې پیدا کړي هغه ته ځان ورسي؟
ولی نه، کله چې یو انسان خپل ژوند کې هدفونه ولري او هغه حالاتو ته تسلیم نشي، نو هر څه کېدلی شي. زه له ټولو نجونو همدغه غوښتنه لرم او همدا هیله ترینه لرم چې دوی که په کورونو کې هم دي، دوی کولی شي چې همدغه هدف د ځان دپاره یو هدف وټاکي چې زه باید څه وکړم. مثلا په اوسني وخت کې ما باندې ټولې لارې تړل شوي دي، زه بیرون وتلی نه شم، زه پوهنتون ته تللی نه شم، زه ښوونځي ته تللی نه شم، دا ټولې لارې په ما باندې باندې دي. زه څنګه کولی شم په کور کې ځان بوخت وساتم؟ زه څنګه کولی شم له دغه حالاتو نه چې زه ورسره مخ یم زه ترینه ګټه پورته کړم؟ زه خپله تجربه درته داسې شریکوم چې تېر وختونه چې هغه وخت کې مونږ په زده کړو باندې بوخت وو، پوهنتون ته هم تللو، وظیفه مو هم سرته رسوله، نو زموږ هغه هر ورځنی مصروفیت به همدا وو چې دندې ته لاړ شو، پوهنتون ته لاړ شو، نور مو کوم څه ته لاسرسی ډېر نه لرلو. خو له کوم وخت نه چې زموږ پوهنتونونه او ښوونځي دا هر څه تړل شوي دي، دندې مو هم له لاسه ورکړي دي. یعنې تاسو باور کړئ په تېرو درېو کلونو کې ما دومره کار هغه د لیکلو په برخه کې کړی دی چې ما دوه کتابونه چمتو کړي دي. همدا اوس هم چې زه چاپ ته ورکړم، هغه یوازې په ځان باندې باور او د یو هدف دپاره کار کول مهم دي. او د دې سره په څنګ کې په نړیوالو ژبو باندې هم زه کار کوم، تر څو هغه زده کړم، هغه برخه کې ډېر زیات کار وکړم. نو که چیرې موږ په یو برخه کې کار وکړو، یو هدف ځان ته وټاکو، هغې برخه کې مخکې لاړ شو، نو حتمي ده چې یو ورځ نه یو ورځ هغه برخه کې مونږ ته اړتیا پیدا کېږي، مونږ ته هغه برخه کې کار راکول کېږي، مونږ باندې هغه برخه کې باور کېږي، تر څو هغه مسؤلیتونه مونږ مخته یوسو، نو دا به زموږ د بریا یوازینۍ لاره وي.
مننه. کور ودان مخکله دینه چې زکی ته ورشمه. سورای جانې، که تاسو راته وایست دغه اهداف چې عقیله جانې یادونه وکړه چې انجونی کولی شي د ځان لپاره په کورنیو کې وټاکي، ورته کار وکړي، او بالاخره داسې ورځ راتلونکې ده چې دغه انجونو ته اړتیا شي په ټولنه کې، څومره بیا انجونې په دې برخه کې بریالۍ دي چې ځان خو یې تشویق کړی دی یا په یو ډول باندې هڅه کوي کورنۍ ځان سره وهڅوي د دوی خبرې ومني؟ ځکه که چیرې یو انجلۍ په دې اړه تصمیم نیسي چې هغه به یوازې خپل هدف تعقیبوي، حتما یې باید ورسره کورنۍ ومني. په افغانستان کې د یو انجلۍ لپاره بیا دا څومره ستونزمنه ده چې کورنۍ ته په دې برخه کې قناعت ورکړي؟
افغانستان کې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې ډېر زیات ناممکن ده. اول شی چې ته قناعت ورکړې، خپل ځان ته قناعت ورکړې چې ځان دې ته آماده کړې چې باید ټول توجه مې ټول فکر مې دغه خپل هدف لپاره وي. یعنې هغې نه وروسته ته کورنۍ ته قناعت ورکړې، قناعت همدسه ورکړې چې هغوی در سره ومني. زیاته ده چې کورنۍ ده چې په افغانستان کې اوسېږي، خاص صحیح ده تعلیم یافته کورنۍ، روشن فکر کورنۍ، خو بیا هم د سپورټ نشي کولی، خپل نجونې ته دا اجازه نه شي ورکولی چې هغوی یوازې خپل هدف تعقیب کړي. نو دا ستونزه خو ډېر زیات ده په افغانستان کې. زیاتره زه فکر کوم چې په ټول فیصلو کې زه وګورم، نه فیصله چې دا کورنۍ دا کار نه کوي هېڅکله نه لري. یو فیصله چې کورنۍ ده چې هغوی پوهېږي په خپل اولاد باندې ډېر زیات باوري یا پوهېږي چې دا کولی شي چې ځان ورسوي هغې تر شا ولاړ، یا مور پلار چې دا تر ډېره پورې تعلیم یافته، یا کورنۍ ډېر زیات باسواده، یا سفرونه کړی خارجي سفرونه ولري یا موږ خپل تللی د ځکه به بارنه یو دونه کړی نو هغه کورنۍ کې دي چې خپل اولادونه په شا کې ودرېږي او ته وایې چې تاسو خپل هدف ته کینو چې په کومه کوي او دلته بیا مشکل دا نه چې و د کورنۍ نه د ټول ټولنې ته قناعت ورکړي ځان ته کورنۍ ته بیا خپل خپلوان ته بیا دغه نورو ته ټولنې ته ټولنې سره ټول هغه دوستان چې څوک پیژنې نه پیژنې دې ټول ته قناعت ورکړي اولین شي چې په افغانستان کې د تجربه شوی چې زه پوهیږم نه هر جنې سره دا مشکل شته که هغه جنې کاله کې زه وایم نن سبا دا ټول ته یو ستونزمن سوال دی چې دې ځواب هم ډېر زیات ناممکن دی چې هم چا سره ته مخامخ کېږي که دل وای که نه وای که په کور کې یې که نه یې هر چېرته چې یې خپل دي که پردي اولین سوال چې دا همدغه درنه کوي چې اوس د خیر سره واده کله کوي اولین سوال د دوی سلام علیک د هغې نه وروسته بیا د دوی پوښتنه همدغه یې واده ته کله کوي یعنی مطلب دونه دا سوال چې دا د دوی یادي شوی ده چې تر مونږ که وغواړو که نه غواړو مستقیم غیر مستقیم دا سوال مونږ نه کېږي د دې ځواب به ته ورکوي دې سره چې دا مونږ جنکیان یو هلک لکان دي دا ټول سره دې سره مخامخ کېږي نو څه څه فکر وکړئ چې دا سوال د یو ټولنې د ستړي نشي برخه ګرځېدلې نو ځکه چې یو ټولنه کې د خلکو ته وایي چې زه واده نه کوم زه نه غواړم چې واده وکړم زه خپل هدف غواړم چې تعقیب کړم زه خپل ځان ورسوم نو دوی به قناعت کوي دوی به مني در سره که دوی در سره ومني د خپل کورنۍ در سره ومني نو دا ټولنه در سره مني خو یعنې مطلب تر دې حده پورې چې تا باندې دوی فشار راوړي چې ته خپل دغه هدف لاره پرېږدي هغه کار چې دوی په ټولنه کې منل شوي دي دوی رسم رواج نه دوسته په هغه لاره باندې راشي ته یې زه خو سهار لرم چې ځان رسوم زما کلک هوډ دی زما کلک هدف همدغه دی چې زه به ځان رسوم زما کورنۍ زما تر شا ولاړ دي دوی به ما سره درېږي دوی به ما سره سپورټ راکوي خاص وي خو په ټولنه کې چې زه ځم په ټولنه کې د خلکو سره مخامخ کېږم د دوی اولین سوال همدا ده
ارتیا د سره جانې ارتیا د چې بیا ونجلې په بخنی سره ارتیا د چې ونجلې کوت ونیږي خپل هڅه وکړي خپل روحیه لوړوي او کورنۍ یو یو ډول نه یو ډول د ته چمتو کی چې د دې ملاتړ وکړي ارتیا د چې په ټولنه کې د هر چا ځواب ورکړي
نه ګانه شته دا غواړم خپل ځخپل مثال تاسو ته کومه زه خپل هدف باندې کلک ولاړم نه کورنۍ مې سره خاصې ولاړ دي چې مې ته خاصې څه پوره کوي نه کله چې ټولنه کې د هر څه سره مخ شوې ما هم دغه سوال راته کوي چې د خیر سره واده یعنی کله کوي نام ذاتي کوي مې دې سوال ځواب نه غوایم چې زه خپل هدف ته ځنور سم دی واده کوم دې سوال ځواب نه غوایم جواب دی چې زه ورته ورکوم یعنی مطلب مجبور خو زیاتره جنګیان نه شي کولای دا ځواب ورکړي زیاتره کورنۍ انتقار نه شي کولای زیاتره دې سوال د سپیشل لاندې راځي چې خې خبرې ته سم نه شي صحیح ده زه به واده کوم دوه نه اوس به وګورم چې مچا کلا شم کنه زیاتره دا سوال ده دا سوال به ته خپل دې سوال چې دا څه دی ځواب وي چې ته اوس تصمیم دیونی چې کینې شي یو خپل ځان لای پارتنر دې وسی یو خپل انسان او یو خلک او یو کورنۍ چې دا سره ودرېږي تاسو سپورټ دې خصې کولای چې د درس وو یې په پونتون کوم لرشي هم ته کولای شې وظیفه مو کې دا خبرې دې خپل سوال ته به ځواب هم په دغه شکل وکړي خو کوم ځای پورې چې خپل دې سره مخامخ شې ما او دا سوال باندې شوې ده زما خو دغه یو سوال اندي سوال دم دغه یو جواب دی چې زه ورته هم زه نه هدف ته وټا کوم نو ورا سوما کوم هدف چې ځان ته ټاکلې نو زه دا غي نه ورسره فکر کوم خو یو خو دې چې زمونږ اراده ده بل څه ده الله اراده ده د الله په اراده باندې مونږ نه پويګو نه پکې لاس وهلې شو کوم ځای پورې چې زمونږ اراده او زمونږ خواهش یا زمون کار یا کوم شی چې زمون په لاس کې ده زه کولای شم ځان ورسوم نو کوشش مې هم ده چې خپل هدف ته ځان ورسوم خو په باندې ټول څه زه کار کوم چې جنګیان دې زیات څه سره مو دي
خو دې کول مننه سره جانې تاسو ته بیرته راوګرځم چې دا ورېدونکو ډیر پته مو پات شو دا بر وخت هم درد صاحب لغمان نستړی مشي په خیر راغلی اتمن موضوع مو ورېدلې د مهرباني ستاسو نظر اورو
زه خو بدغه وایم پورجان دغه کمې فرمانونه ورته وایي او کم بندیزونه ورته وایي چې دلته په ښځو یا په نورو باندې که نه دا کوم موجوده حالات ده که نه دغه درته ښیم نو دا اسلامي امر ټول بدغه طالبان دي که نه چې هغو سره د هغو په مخ کې او د هغو سره که د حکومت هم ورسره نه وي نو امي سړی ما غوندې بې سواده سړی ورسره یعنې خبرې هم نشي کولی که نه ځکه د کدی ملای او خبره کوي بس ټول خلک مې نه کړه مثال مونږه کا خلک مې دوی خو خپل ناری وای چې مثال مونږ ټول اسلامي قرآن سنت او شریعت حکومت راغله دا او بس نو دوی سره خو بس اول د عالمانو کار کول کنه کار پرې کړه دوی کوي به عالمان دوی ته کنه تور کی کنه کاغذ غیر مثال انساني یا غیر اخلاقی یا غیر اسلامی دوی پریکړه کوي او بل بل نظر می دادا د بیکاری په باره کې دا بزم موما نه مار چا سره کار بل دینم پس یو وخت نیست کنه خدا زوی چا سره نه مانم مثال له خبرې اول ځان سره نه مانم د ما کور ما سره نه مانم د کار څخه نه ست یعنی ما کور کې زنانا تا ما شومان تا مریض راځي مړ ځوان دی راځي کنه خپل خرچه سره لري نو زه دا مانم چې کار باندې خو دا نه مانم چې مثال له خبرې دې کار به یو سړی ځوان دی چې بیت کې غټ کار خور سره کوي شي مثال له خبرې پیسې را سره دی یو لس پنځلا بلډینګ اخلمه یې زمکه اخلمه کور پکې کورونه پکې جوړو ما پکړې ورکوم دا دا غټ کاروبار هر سړی کوي شي دې خي ګونګې می بل سړی اور سره حقیقت مول شکیږي او موږ لیدل دي چې کوي خلک امدا غا څه خلک دي ګونګیانو په مثال خلک دي صرف پیسې لري خو ورکه کار ډیر سخت ده ته هغه او سره ډیر غواړي هغه مثال ځان په کمر اولي ډیر د څه خلک دي چې په کلي کې په لاسګونو په سلګونو په موږ وینو په خپل سیمه کې چې مثال دې کارې نو می اورېدل دا نور بس په یو ځی غرمه راځي او غرمه وځي دې باندې خو نه کې هغه زندګۍ ته موږ فکر کوو کور کې خجالت ای باندې خجالت د دې خو به شي اخته نه شي نو دا غوښتنه غوښتنه ده چې کار به صحیح ده نه وي او کوشش تر سره د کارو چې مثال له خبرې ته خځه
او هم در څه بس تاسو په سیمه کې تاسو ول چې اتمن باید یو ځوان هڅه وکړي په ځنګړې توګه هغه چې انرژي ډیر لري ځوانان دي عمرونه د کار لپاره دي دوی به څومره هڅه کوي چې د غواړه وړ کارونه وکړي لاړ شي پسې
نیکې کنه خور زیاتره اوس کنه مثال له خبرې درونټه کې مزدورانو چوک د حال تم نه زی مثال له خبرې د سې کار کوي چې اوستور ته دروازه وټه کې سره سره ما دا کار دا ولو کتب مثال خدای را خاصه تشناب په پاک کې کنه ګلم په مخ هم هغه تاسو راځي خو چی شې دا سی بس خپل ځان نه د سې یو شی جوړ کړی دا سی بس اوس په لاس له نیسې خو سارو هم تاسو راځي کنه نه زی اوس مثال یو سارو دا چې به کار دا او دې سې به خو زه دا غواهم چې خبره دی یو یو شعور یاري انسان پیدا کی چې ما په شمول او بس ورکه کاروبار دی شروع کیند ورکه کاروبار او کینات په ور سره ول دی لا 10 روپے ته چاته لاس نیسی هغه 10 روپے چې خپله پیدا کی هغه ته ډیره
مننه کور ودان هم درڅ په شد لغمان نه دی کنی ولې وز موږ دایمي اوریدونکو هم درڅ په لغمان نه و خغلی زکی کې تاسو ته راشم همدرد صاحب یادونه وکړه چې له کوچنیو کاروبارونو باید ځوانان پیل وکړي تر څو هغه وتوانېږي هغه موخې چې لري هغه ته ورسیږي په ټوله کې د اقل یو کار ځان لپاره ولري خو ډېرې دې ته آمده نه دي چې دا کار وکړي ساسي په ان باندې اوس وخت کې کوم ځوانان چې وایي موږ کار نه لرو بیکاره یو یا غواړي کډوالۍ ته مخه کې یا نور هیوادونو ته زیالت هم دغه واړه واړه کارونه کوي د نن د افغانستان دغه ځوانانو ته ساسي پیغام څه د دوی څنګه کولای شي چې راشم ته وړه کارونه پرته لدین چې نور یو سي دوی خپل اور په سلار شو وی کی
یو څه زه خبره ده ځینې ځوانان دا فکر کوي چې د دې په اړه کې دي نو لږه غوښتنه ده چې څنګه دې په څو کې نو دوی غوښتنه ده چې دوی باید ډیر څه ترلاسه کړي خو زما نظر دا ده چې خلک هغه خارج ته تک شو کې خارج کې نه څنګه دغه پیسې انت مونږ دغه سي کارکونه باندې پرتی دي دوی به ورشي هغه جن به راځو چې هیوا ته به راولې دوی کال تنظیم منتم په پیسو د ګټل لپاره به دوی کار کوي نو هغه کارونه چې دوی یلته کې یلته ورته درخه کې هغه خپل وطن کې سمزه چې دلته ګټه هم را باغه کچه باندې نه وي یو څه به کمی وي خو هغه دلته دوی هم کولای شي مخکې اورور یادونه وکړه چې کوچني کارونه او چله غواړي اگر کارونه هغه کارونه رښتیا هم په پیسو کې وي کوچني کار کې تبا د صبر استقامت نه کار اخلي او سلر ور سره کې ما مخ یادونه وکړه چې یو څوک د 10 روپۍ په ګټه باندې وشرمې دوه هغه یو ورځ سلر نه ده چې هغه د 10 روپۍ له بل څه نه اړول نه شي زما له غزانان نه غوښتنه ده چې څوک په دغه سو وجهت کې دي د بیکاری سره لاس ګریوان دي تاریخ ته د روحي ناروغي او سر لامل بلل کیږي نو غوی دې ځان لپاره یو مسلوکیت پیدا کړی چې په هغه کوچنۍ وی کومه ده کوي ځان مسلوک
دغه اوسنۍ نړۍ چې ټکنالوژي په کې ډېره کارول کیږي او کڅو د یو ورکه ټلیفون ولري یا د نوې ډیجیټلی مارکیټ شته په دې کې وکولای شي انټرنیټ ولري یا ټلیفون ولري په فکر کې وي په دې کې ورته د کار زمينه وي
بالکل اوس ټول نړۍ سیاست پر وسند که څوک په افغانستان کې وي که د نړۍ په هر ګوټ کې وي یو کله چې له یو بل سره نښلولی شي تاسو ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه که یو څوک دلته په افغانستان کې افغانستان د سیل لپاره د لیدلو لپاره ډېر ځایونه لري چې هغه د کمرې له لینز نه ډېر لري دي د ډېرو خلکو ورپام نه دی خو دوی یو کوچنی یوټیوب چینل جوړ کړي او یوازې د هغوی هغه ګټه را واخلي دوی هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ باندې وړلی شي زه ډېر داسې ځوانان پېژنم چې دغه یوټیوب چینل له لارې دوی د میاشتې $10 یو نیم $10 تر $200 پورې عاید لري نو دا یو ښه سرچینه کېدای شي دوی لپاره او خصوصا دا ځوانان چې هغوی لوستي دي پوهنتونونه یې لوستي دي دغه برخه کې هغوی لاسرسی لري نو هغوی په اسانه باندې کولی شي چې زموږ لپاره یوټیوب چینل جوړ کړي دغې لارې نه دغه ډول هغه نور تاسو یادونه وکړه نور سایټونو ته لاسرسی ولري دغه برخه کې هم دوی کولی شي چې په اسانۍ سره ځان لپاره
مننه کوردان سلیمی صاحب که تاسو ته راشما د هغه ځوانانو په اړه باندې راته چې افغانستان نه بهر دی که هغه ایران کې وي که پاکستان کې وي په اروپایي ملکونو کې وي دوی ته ستاسو توصیات څه ده د دوی ځوانانو لپاره حل لارې څه دي چې هم دوی وکولی شي دغه روحي او رواني فشار چې له افغانستانه بهر ډېر په ځوانانو ده همدا تر یو څه اندازې پورې کنټرول کړي او په کوم هدف پسې چې راغلي هغې ته ورسیږي لنډ راته ووایه
لکه مخکې چې ما وویل د هر چا لپاره ممکن دغه د ټریټمنټ مسله فرق وکړي اما اکثره هغه کسان دلته له ذهني فشار سره مخامخ دي لکه په افغانستان کې د یوې همدرد ترې ځکه ډېر اوږد بحث په د بېکارۍ او یا د زده کړو په فرصتونو په دې مسایلو باندې وشو هغه همدغه دی چې مثلا ته تمه شې فرصتونو ته نو یا هم ځان بېکاره وساتې که ته ځان بوخت کړې دغه هدفونه چې ته لرې هغه کارونه چې سبا ورسره مخ یې د هغه هدف لپاره چې اوس یې په اړه فکر کوې که د هغې هدف او د هغې کارونو د هغې موخو د ترلاسه کولو په اړه باندې فکر وکړي او فعالیت وکړي ځان مصروف وساتې نو زه مطمئن یم چې سټرس او فشار به سړی ونه لري هغه که په هر د دنیا په هر ګوټ وي نو یو د ځان بوخت ساتل دی او یو د مسایلو تحلیل ډېر مهم دی مثلا یو څوک ممکن ډېر لوړ هدف ولري اما هغه شرایط دغسې نه وي چې ته په یوه خوا کې ممکن هغې هدف ته ځان رسوې نو دغه محدوده د وخت ډېره مهمه ده چې سړی باید په دې په اړه فکر وکړي ځان ته بې ځایه سټرس ورنه کړي او خلکو سره ځان مقایسه نه کړي فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي نو که یو څوک زر ورته رسېږي یو څوک یو دوه کاله وروسته ورته رسېږي دا باید د دې سبب نه شي چې ته د روحیه ضعیفه کې یا هم سټرس په ځان راولي او یا هم د فشار راشي نو طبیعي ده فرصتونه خلکو ته په بېلابېلو بڼو باندې راځي ممکن په یوه بڼه
مننه کور ودان عقیله جانې که تاسې ته راشما په افغانستان کې نجونو ته ستاسې وروستۍ خبرې څه دي له دغه ټولو ستونزو سره چې دوی ورسره مخ دي مهرباني مالې ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې په افغانستان کې له دغه ټولو ستونزو له زده کړو له کار یا له هر ډول محدودیتونو سره چې دوی مخ دي خبرې وروستۍ ورته څه دي
زما له ټولو خویندو هیله مې همدا ده چې دغه حالاتو سره مبارزه وکړي او ورته تسلیم نشي دوی دغه فکر له خپل ذهن څخه لري کړي چې ولا موږ هر څه له لاسه ورکړي یا وروسته له دې نه موږ هیڅ نشو کولی نو که دوی هره ورځ کار وکړي د ځانونو دپاره یو هدف وټاکي او د هماغه هدف د لاسته راوړلو لپاره دوی هڅه وکړي زیار وباسي او هر ورځ کار ورته وکړي نو حتمي دوی بریالي کیږي او دغه حالاتو سره به مبارزه به هم کړي وي له ذهني فشارونو به هم لري وي او یو څه به لاسته راوړي هم وي
مننه سورای جان لنډ تاسو مرته وایئ چې ستاسو وروستۍ خبرې څه دي
زمام غوښتنه نه ده چې انجلۍ انجلۍ کاله کانې کاش درس وګي ځان قشه نه نه غوښتنه ده چې خپل هدف له لاسه مه ورکوئ همت له لاسه مه ورکوئ ان شاء الله یو ورځ نه یو ورځ خپل هدف ته رسیږو خیر ده که نن تورې شپې دي تورې تیارې دي خو سبا ته ان شاء الله د دې سهار به ډېر زیات ښایسته او روښانه وي ان شاء الله راتلونکی به د ټول به ډېر زیات روښانه خپل هدفونو ته به ان شاء الله رسیږو خیر دی ستونزمن حالات دی خو زغملی شو خو همت به د لاسه نه ورکوئ ان شاء الله
ډېره زیاته مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو چې پروګرام ته راغلی له هر یوی لسته کلو راګرځول شوی محصل سوریا خان لیکوال او افغاني خبريالي عقلي اسد د کډوالو د حقونو مدني فعال شبیر سلمی او افغان خبريال متی الله زکینه چې په پروګرام کې مور سره ګډون وکړو په دې موضوع باندې چې څنګه ستونزمنو حالاتو کې ځوانان پیغلې او زلمي کولای شي سټرس کنټرول کړي خپل روحیه قوي وساتي او د هر ورځې په کار کولو سره دوی وتوانېږي چې لګ لګ کار وکړي او سر پڅنګ کې بل اخر هغه هدف چې ځان لپاره ټاکلی وي هغه ته ورسیږي.